السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته تکل شوی چې جګپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او مالی اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشری کوي ګوري. په بیان کې ویل شوی چې دواړه لوري به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویار پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل د ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې له دې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. په خبر کې د پیښې دقیقه سیمه نه ده ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې چې د سازمان د تلفاتو د شمیرو ثبت پیل کړی، تر اوسه په افغانستان کې له 1,13,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6 میلیونه ولکه ماشومانو ته د واکسین ورکول دی روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمي پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. دا مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګوست پر 15 له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچی کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې بند وو. ویل شوي پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اردوغان په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نویو پوځي حملو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سه شنبه په ورځ د یونان او فرانسې په سفر روان شو. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې شاهزاده سلمان به د یونان او فرانسې له رهبرانو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له دې چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې په ترکیه کې د سعودي اجنټانو لخوا ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې یو سعودي چارواکی د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د خاشقجي وژنه د دې سبب شوه چې د سعودي عربستان پر ولیعهد پراخ انتقادونه وشي، ځکه په راپورونو کې ویل شوي چې دا وژنه د شاهزاده سلمان په امر شوې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او ورځو لومړی موضوع ته. طالبانو د افغانستان په اړه په تاشکند کې را بلل شوی غونډه ګټوره بللې او ویلي دي دا ډول غونډه د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. دا غونډه تیر ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوې. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوې غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د نږدې 40 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پرون ماخام پای ته ورسیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب د خپل اړخ ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکان په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د دغو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. له دې جملې 5 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشت پر 11مه د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالرو ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز اجانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بل خوا ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ټوست د غراز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیات سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبري وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استاذ توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت، د ښځو او نجونو پر وضعیت، د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټولګډونو حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، له تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیال وایي په تیرو 11 میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. الیسن دودیان چې په یو آنلاین خبری ناسته کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو شاتګ د نړۍ لپاره یو ګواښ دی چې څنګه د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې له منځه وړل کېدای شي. له بلې خوا یو شمیر افغان میرمنې وایي دوی غواړي بیرته خپلو دندو او زده کړو ته ور وګرځي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تازه سند ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیال الیسن دودیان تیره ورځ ناوخته په یو آنلاین خبري ناسته کې وویل د افغان میرمنو شاتګ د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. هغه زیاته کړه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو د 2 لسیزو لاسته راوړنې په 2 میاشتو کې له منځه تللې دي. نوموړی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې ښوونځیو او زیات شمیر میرمنې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. میرمن علی سندغشن وویل په افغانستان کې هیڅ میرمن د دولت په کابینه کې نشته او د ښځو وزارت هم لغوه شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ له ترلاسه کولو وروسته د ښځو وزارت، د بشر حقونو خپلواک کمیسون او په میرمنو پورې اړوند یو شمیر نورو ادارو اداري تشکیلات لغوه کړل او د غشن په کابینه کې هیڅ میرمنې ته ځای ورنه کړ.
په افغانستان کې د میرمنو د حقونو مبارزه یو نړیوال مبارزه ده. دا د ټولو میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په هر ځای کې یو جګړه ده او هغه څه چې په دې برخه کې موږ کوو یا پکې نه بریالي کیږو، په افغانستان کې د میرمنو لپاره دا په ډاګه کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه موږ د څه شي لپاره ودرېږو.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلام په رڼا کې تأمینوي. خو دا چې د اسلام په رڼا کې له حقونو کوم تعریف لري، په دې اړه یې څه نه دي ویلي. خو یو شمیر افغان میرمنې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو له لورې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندول او راپور ورکول کافي نه بولي. لیلا چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده درلوده وایي د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، خو وایي چې لا هم راتلونکي ته هیلې لري. لیلا وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده او آن روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي.
او متاسفانه زمانی که طالبان آمد
دا چې طالبانو افغان میرمنې قید کړي دي، ځینې یې له کارونو راګرځولي، په نجونو یې د ښوونځیو دروازې بندې کړي، ځینې یې له پوهنتونونو پاتې دي. دا واقعا د ټولو لپاره ډېره سخته ده. دا حالت بیخي سخت دی. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې پر طالبانو باندې فشارونه زیات کړي، یا لږ تر لږه له دوی سره خبرې وکړي چې افغان میرمنې بیرته خپل مخکیني حالت ته لاړې شي،
برګردن به روزای قبلشان.
دا ښایي لومړی ځل نه وي چې یو نړیوال بنسټ په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې میرمنو ته د کار په سیاست کې د ونډې او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او په دې اړه د اندېښنو په اړه جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مارکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سره مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یوه وروستي فرمان کې پر طالب چارواکو بې ځایه او له حقیقته لرې انتقادونه د شریعت خلاف عمل بللی. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو له لوري د عالمانو د جوړې شوې لوی غونډې په اړه وویل په دې غونډه کې نه د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په هکله پرېکړه وشوه او نه د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اجماع پکې وه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي لره رسیدو مخکې به د خلکو د لاسنیوي لپاره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 1.5 لک ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. ډبلیو اف پی وایي چې د دې کار لپاره د 102 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو اف پی ویلي دي چې د اړو کسانو د عجلو غذایی اړتیاو د پوره کولو لپاره به د 102 میلیون ډالر ولګول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2021 کال پرتله سږ کال د افغانستان په کچه خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 102 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 150 زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ 102 میلیون ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو، او هغه د دې لپاره چې ډبلیو پی په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې، هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي، هغو سیمو کې د 150 زره ټنه په اندازه یا کچه خوراکي توکي ذخیره شي، تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو له پلوه دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، تر یو بریده د هغوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالر د عاجلو بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان له ګڼو سیمو هر ورځ اوریدونکي د ازادۍ راډیو په اتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې د خوراکي توکو او نورو بشري مرستو له نه رسیدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرش کولسوالي یو اوسیدونکو داسې ادعا کوي.
د امرستي چې ویشه کیږي ماړه تشپړنه مورکی مسکین ته قران ورکی وای چې ته موړې ک مسکین یې.
د خړو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستي د خپل کارکونکو او خپل اړوندو ادارو له طریقې ویشي چې ورسته د خپل مرستو د ویش سرنګوالې ساري. د خړو نړیوال پروګرام وایي پر روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه وګړي د خړو د نخوندیتوب لستونزو سره مخامخ دي. او دبليو اف پی توانې دل چې تر اوسه لڅ باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالی مرسته کوي د نورو هیوادونو او ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادي رادیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف لګڼو هیوادونو سره تماسونه شته چې اوس هم افغانستان ته د ځینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چې په امریکا کې داستانی کتابونه لویو لویو جایزو ته غوره شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې لدی خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
سرګش متر سور او شل متر لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسو یو موضوع
چې ګوراندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبر وي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوه دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې توت هرکلی یې شوی. دا کتاب یې د همنګبی جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالي د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماسټري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوی، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبه ته اړول شوی ول. خغله محب د دغه کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره تر سره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه: خش په مورې لما سره لوبې وکړه، زما ګرګوتي ویښتان، زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي، د عمر په زړه کې دوه کوره، رنګینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشحاله یم، ماریا محب، او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو، او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې ل آزادی رادیو.
د افغان ادبي بهیر دریم پړاو پیل شو. په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود. په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران له دې بهیر سره یو ځای شول. دې بهیر به 19 غونډې کولې. په دې غونډو کې به یې مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به یې نقد کاوه. د افغان ادبي بهیر له پیله 5 کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول. په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې. دا غونډې په تیرو شاوخوا 6 کلونو کې تر ولایتونو او لرې پرتو سیمو وغځېدې. خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، د بهیر غونډې سړې شوې. تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړېدو دي. نور په دې راپور کې:
د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي، د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر، لیکوال، ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ، نقد هم تر ډیره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې، خو په افغانستان کې نقد کمزورې وو. نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړی او دی ډیر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې، او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نه وو، د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جی اوي بنسټونه بند شوي دي، د ادب پونځیم ټکنی شوي دي او ډېر استادانې بهر ته کډوال شوي. نو د شعر، ادب او کلتور د غوړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي، هم به شاعري کوي، هم به سره یو بل ګوري، د زړه خواله به کوي سره، او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی.
شاعر، لیکوال او د افغان ادبي بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبي بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي، چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبي بهیر دی. که ادبي بهیرونه پر لپسې روان وي، نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې، امن، درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي، ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغان ادبي بهیر بیا ځلې پیل دی. ځوانو بهیروالو ته ډېر ډېر مبارک وي، ډېر د بختور وي.
هله دا چې د افغان ادبي بهیر دا دریم پړاو لا د مینې د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتون کې او د افغان ادبي بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بیپل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و لزوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوې پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې اما هغه احساس او هغه جذبه چې نه پکې دغه نننۍ ناخوالې وي نه پکې دغه نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخه کې کېږي او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو. خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د دې ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا دپاره یو وسیله کې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډیر کار چې په دې معاصر دور کې شوی دی خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډېر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نول خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پیښور افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په ورستوي کې په کابل کې د رڼا کلنې مشاعره جوړه کړه. د سویل کې چې افغان لیکوال شمنې دي چې خپل غونډو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیس یو شعر چې د خبرونې ته راستولې.
سایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. وای پټه خوله ده غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر که مسلمان دی زیګی دل می گناه بولی. زه آزاد خدای پیدا کړم زه آزاد خدای پیدا کړم نه کنی زه د خانانو غلامی را څخه غواړی رغی دل می گناه بولی. زده کړه شرم آواز شرم مخ می شرم هر څه شرم د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری. ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری. د جاهل و دیوانات پاری دل می گناه بولی. در آواج او دود پونم می قربانی ور کرده هر وقت. در آواج او دود پونم می قربانی ور کرده هر وقت. بی گناه چه سنگ ساریگم رجیر دل می گناه بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر اشمنې او خبرې. شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او اشمنې. لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي. وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 هجري کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه د ارګ د کلا مخته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، د ارګ په پښیل په داخل کې خو د لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات، او په نهایت کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي، د ده په وخت کې به دلته دربار جوړېده. او په هفته کې به یو وارې د ده اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو، له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه ماڼۍ د ځینو نورو پیښو شاهده هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د حضرت محمد نظر شاه په وخت کې په همدې ماڼۍ کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته په کېدلې. پخوا لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه شوې ده. د حضرت ظاهر شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تشویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې. او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه، او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړۍ سینما ده. سلام خانه یو سلو شل متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، څلوېښت متره سوره او شل متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1301 کال کې د لویې جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1301 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دی ښکارېده. نو یو څه زیانمن کړی ده، په چکوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې البته ګلان دي پکې، البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څنګ هغه محصلان چې ماستری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي. زموږ همکار بشیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلی یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس پړه ده، له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو درته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، پټان تخلص کوم. تیزیس لپاره عموماً باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته، مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس هغه چوکاټ چې دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده، ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوعات ټاکل کیږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي، دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي نه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. څه دینه ډیر رسبیا له چوکاټ خبر وځي، هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري، هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبر هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنگ ځي.
ډیره مننه، ډیره مننه. جون دی اوسه ورازو بل محصول ته دوی به منومره ته واخلي. تاج درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډیر موضوعات له بدمرغه تکراری دي. ستاسو په اند چې تاسو در ماستری کوئ پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټکو؟
نو مې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع وي ټکو اصول دي موضوع اوسېږي، باید موږ چې کله نه ماستری کې ماسل شو نن دا وایي ورځ نسند دي ته پلټه کې اوسېږي چې نوې موضوع خپل لپاره انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسېږي نو بیا تیزس موضوع په پردې پلو ځي، نو چې موضوع سیګرځي بیا سوردلی موضوع لاسور دي.
ډیره زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدارته وایي چې ډیره ماسلین فرضاً مونوګراف لپاره موضوع وټاکي، په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکی صحیح ده. ان موږ په خپل ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرضاً ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، یا عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشارو باندې. فرضاً هلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د شعرونو دار خوشحال خټک شعرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنې دغسې په هر موضوع کې موږ نوي زاویې لرو، نوي آباد لرو. ستاسو په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، در تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټری سوی باندې څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو په فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي ووسی که زړې موضوع په نوي بود باندې کار کیږي، لکه مړ خو باید ورته وکړل شي.
ډیره مننه شاه محمد بشیر، ما د کابل پوهنتون د ماسټری محصل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کومو اړخونو نه څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکي کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم
ادبی مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه دي، دا برخه باندې چرنو کی. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړی دی، د هغې د چوکاټونو باندې چرنو کی چې دا په کوم چوکاټونو کې دغه موضوع چرل سوی ده. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوې کولای شو لدی زاویه نه یو شاعر لیکوالی شاعری د شاعر شاعری و چلو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دی سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوې موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چېړل هغه د چېړونکو لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه هغه زاویه معلومه کی وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپل موضوع ټولو هغه د څېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی شي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټرۍ دورې محصل هم سره ناست دی. په ماسټرۍ کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت موضوع په انتخاب کې تیروځي. مخکې ما یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي، لویه موضوع ټاکلو دلیل دا ده چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي. ولې ښه تحقیق هغه ده چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي، یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو، دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ، ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي، ډېر موضوعات مانا تکراری معلومیږي یا ډېر لږ تغییرات پکې، یا محصلان ډېری ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی، هیڅ نه وخت پکې نه ترسترو کیږي. نوې موضوع باید څه ډول واوسي او دا هم راته ووایه چې تاسو فرضاً راتلونکي سمستر کې له خیره کار کوئ، څه ډول موضوع انتخابوئ، په کومه برخه کې، ادبپوهنه کې، ژبپوهنه کې؟ مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر، زما په شخصاً زه خپل چې نظر لرم، هغه دا ګوري موږ تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه، هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوي آشنا کیږي کنه، دوی اکثریت باید په عمومیاتو بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی، که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستي دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم، خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګوري موږ هلته ځکه په عمومیاتو باید لږ څه تم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیاتو تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوي آشنا کیږي. که چېرته دوی په موضوع ډېر ژور ځي، دغه دوی نشي تحمل کولای، کنه ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي، هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي، کنه. موږ تاسو مثلا لیسانس لوسته، هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل، کنه. هلته ډېر عمومي بحثونه، کله چې ماسټري ته راځو ساحه مو یو څه محدوده کیږي. بالاخره موږ تاسو ډاکټرا ته یا نور لوړ زده کړو ته راځو، هلته زموږ برخه مشخصه کیږي، ډېره مشخصه کیږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لار هم ورسره دومره محدوده کیږي. موږ ګورئ څېړنې چې دي، هغه عمومي څېړنې سختې نه دي، لویې څېړنې نه دي سختې. څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنې کوي، کنه، که په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي، یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا مقالو، علمي مقالو په اړه لوستي دي، هغه ما ډېر ځایونه دا لوستي دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی، کنه، باید حجم یې زیات وي د تیزیس. او بله موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کیږي، په هغې کې ډېره مثلا پراخه موضوع راخیستل کیږي چې پراخ بحث پکې وشي، ډېر اړخونه یې راوسپړل شي، کنه. که موږ وایو چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ د یوې موضوع راسپړل کیږي، په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوسپړل شي. همدغسې چې مثلا مخکې ځو په ډیزرټیشن کې، د ډاکټرا ډیزرټیشن دی، په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېره په پراخه سطح راسپړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم دغه سیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی، نو موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي، لکه نوښت وکړي، دوی د نوښت فکر وکړي. تا به ډېر زیات لیدلی وي. ګورئ، ډېر ملګري ما لیدلی دي، تاته میسج وکړي، درته وایي چې ما ته یوه موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکړم، کنه، موضوع راولېږه. یعنې دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی، یعنی زه باید ووایم او بخښنې چې چمتو کړل شوی نه دی، چمتو کړل شوی نه دی. یو چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې، انګیزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پوهنتون له هغه اولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کښېني، باید دا موضوع له هغه ورځې راپیل شي. دې لپاره باید یو ځانګړی یوه تګلاره جوړه شي په پوهنتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي تر څو نو وخت وکړي. موږ تاسو مثلا دا پیړۍ پیړۍ په دې اخته یو، لکه دا په عمومي ډول موږ وایو، کنه، چې پاره برخه کې دای په مغه تکراری موضوعات لګیای په مغه تکراری نوې مېس مونږ نه کړی او نوې فکر مونږ نه دی کړای نو تر څو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه مو تاسو د علمی برخو کې پرمختګونه نشو کولای دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه د دوی مسولیت دی